امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن ده نن د شنبه ورځ د سور وشته مده د دې سات خبرونه امریکایي پوز د پنځ شنبه په شپه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره نږدې د طالبانو په ضد د هوایي عملیات په دوران کې د حکومتي پولیسو د وژل کېدو خبر تصدیق کړی دی او ویلي دي چې په صحوي توګه په نښه شوي وو. خبري سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 12 پولیسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ګرن ډګرمن ډیو بیټلر د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په هلمند کې د طالبانو سره د درندې جګړې په مهال د افغانستان حکومتي ځواکونو له امریکایي قواو نه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې د دقیقو بمونو په استفاده د پټېدو ځایونه بمباري کړي. د جمعې په ورځ د پی خبري اژانس ډګرمن بیټلر له قول رپورټ ورکړ چې افغانانو ورته ډاډ ورکړی چې حکومتي ځواکونه په دغه ځای کې نه دي موجود. له بلې خوا طالبانو په یوه بیانیه کې ویل دي چې د څلورو لوړپوړو پولیسو قوماندانانو په شمول 15 کسان په دغه هوایي برید کې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې امریکا د طالب مرکچیانو مصارف نه ورکوي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د پنځشنبه په ورځ د خبرو سرچینو له قوله رپورټ ورکړی چې پینټاګان کانګرس ته وړاندیز کړی چې پوځ ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د جنگ د پیسو نه د هغو طالبانو مصارف پوره کړي چې له حکومتي استازو سره د سولې د مذاکرات په خاطر هیواد ته سفرونه کوي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې د جمعې په ورځ ناوخته غټو چاودنو آوازونه اوریدل شوي. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي چې راکټونه د اسرائیل لخوا وار شوي. اسرائیل په خو هم څو ځلې په دمشق بمباري کړې خو دا ځلې د پورنیو چاودنو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عاجل غونډې ته چې د سوریې د بحران په باب د غور لپاره رابلل شوی ویلي چې په تیرو دریو هفتو کې د ادلب په ولایت کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي ځواکونو د بې درېغه او پرله پسې بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 روغتونونه او صحي کلینیکونه له منځه تللي. د ادلب چېرې دمشق په شمال کې په شمال لویدیځ کې د ترکیې د سرحد سره څیرمه موقعیت لري. د بشار الاسد رژیم د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر ګڼل کیږي او په میلیونونو خلکو پکې پناه اخیستې ده. د سوریې رژیم کوشش کوي چې بیرته په زور قبضه کړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه د خپلو لوړپوړو مشاورانو سره د اختلافاتو په اړه خپاره شوي خبرونه ناسم بللي دي. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ټرمپ په سمدستي توګه پر ایران باندې د نظامي ګزار طرفداري نه کوي، خو د خارجه وزیر مایک پامپیو او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مشاور په دې باور دی چې په ایران باندې د حملې لپاره یو ښه فرصت دی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په سیمه کې د امریکا په ګټو حمله وکړي او یا د امریکا د سیمه ییزو انډیوالانو امنیت ته ګواښ متوجه کړ نو په پوره طاقت به ځواب ورکړي. له بلې خوا ایران یو ځل بیا ګواښ کړی چې په ډېر اسانۍ کولی شي د فارس په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړۍ په نښه کړي. ایران دا خبره په داسې حال کې کړې چې خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ د ادارې لخوا پر ایران باندې د امریکا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د شنډولو په غرض د جاپان په شمول یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. فلسطینی احتجاج کوونکو د جمعې په ورځ د غزې او اسرائیلو د سرحد په غاړه خپل هفتهواره مظاهره د روژې د میاشتې او سختې ګرمۍ له امله فسخه کړه. احتجاج کوونکو غوښتل چې په دې هفته کې مظاهرې وکړي. په 1948 میلادي کال کې د مې په 19 د اسرائیلو د جوړېدو په نتیجه کې فلسطینیان له کورونه بې کوره شو او دغه ورځ د نکبې یا ستر آفت او مصیبت په نوم هر کال لمانځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ځینې خارجي هیوادونو نه امریکا ته د موټرو پرزجاتو واردول د امریکا امنیت له خطر سره مخ کوي، خو ټرمپ سمدستي د جاپان او اروپایي اتحاد نه په واردېدونکو پرزجاتو باندې د ګمرکي تعرفو د لړلو پریکړه ځنډولې. په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې پر عیسویانو باندې د اسلامي دولت یادایش ته پرله پسې حملو او بریدونو په نتیجه کې یو زیات شمېر عیسویان وژل شوي، زیاتې د مرګ له ویرې خوندي ځایونو ته تښتېدلي دي. او د رویټرز اژانس د ناروې د کښتیو د بیمې د یو شرکت د رپورټ په حواله وایي په اغلب ګمان ایران د ایران پاسداران انقلاب په دې هفته کې د متحده عربي اماراتو د فوجیره له بنده سره څیرمه د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان په دوو ټانکرونو باندې په حمله کې ککړ وو. د یمن حوثیانو دغه حملې ذمواري قبوله کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اورئ. د خدای په امان.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دی خبرونی لمړی رپورت په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ دوام لري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي افغان چارواکو سره پر یو لړ مسئلو سلا مشورې کړي دي افغان کارپوهان وایي پر ایران د امریکا بندیزونه به پر افغانستان هم اغیزه ولري په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده
جمهوري ریاست وایي چې افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د پنځشنبې د ورځې ناوخته پار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر اقتصادي امنیتي او د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو خبرې کړې زارګلوخه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی او محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان او ایران ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د همکارۍ د جامع سند چې تر کار لاندې دی په اړه هم خبرې کړې دي په دې کتنه کې په کابل کې د ایران سفیر او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم برخه لرله خو درک په دغه اعلامیه کې کابل ته د ایران د دغه چارواکي سفر د هدف په هکله څه نه دي ویل شوي د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې هم ایران او هم افغانستان د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو لا اغېزو اندېښنه لري د پوهنتون یو استاد نجیب الله آزاد وایي چې ایران اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې ورته کوم ګواښ راولاړ نه شي او هم کېدای شي افغان حکومت په دغه اندېښنه ولري شي ایران په افغانستان کې دنه د امریکا په پوځي تاسیساتو بریدونه کوي
د هم خبرې کړې وی چې دا چې امریکایان په افغانستان کې نظامی حضور لري دلته کاوري اړې لري نو دا تشویش به هم د افغان حکومت سره شریک کړې وی چې د افغانستان له خاورې د ایران په وړاندې باندې استفاده مو چې د افغانستان له خاورې چې هغه افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به د ګاونډي هیوادونو یا د هیڅ هیواد په وړاندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده نه کیږي او د دې ترڅنګ به افغان لوري هم په دې موضوع باندې بحث کړې وی چې د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ کې هر ډول دی او باید خبرو لارې حل شي نو بیا هر ډول دی باید افغانستان ته ګواښ نه وي افغانستان د متحده ایالاتونو د نفوذ ساحه ده او ایران دا ویره لري چې د افغانستان د خاورې دیتا د امریکایانو لخوا ګواښ پېښ نه شي
ښاغلی آزاد وی ایران له وړاندې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له دغه هوا څخه د سلګونو زور افغان کډوالو د ایستلو ګواښ کړی نږدې دوه د مخه د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه هیواد دولتي خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي چې کپر ایران بندیزونه زیات شي او دغه هیواد د تیلو صادرات صفر ته ورسیږي نو ممکن لا افغان کډوالو به خپل هیواد ته رسنیدلو غوښتنه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې چی بندیزونه پلی شي نو خامخا به پر افغانستان باندې هم منفي اغیزه ولري د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې ایران د تیلو او ساختماني توکو سربیره خوراکي توکي هم افغانستان ته واردوي چې د خاغلی الکوزی پر وینا د نورو هیوادو څخه دغه توکو واردولو پرتله له ایران څخه افغانستان ته ارزانه پریوزي
تجارت ورسره زمونږ روان دی او اوس هم روان دی اما رالم په دې کې د دې نه دا تعزیرات سختېږي طبعا په مونږ باندې منفي تاثیر کوي زمونږ په مارکیټ باندې تاثیر کوي د همسایګان نه چې مونږ مالونه راوړو هغه مونږ ته ارزانه تمامېږي مصرف پرې کم راځي په مارکیټ هم ښه چلیږي دا که تعزیرات د دې نه هم سخت شي زمونږ په اقتصاد باندې او زمونږ په مارکیټ باندې هم د دې تاثیرات منفي دي
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خونی دغه چارواکي دی وینا له مخې ایران پر افغان سوداګرو یو ټن د اوسپنې سیخان په $300 پلوري په داسې حال کې چې په نړیوال مارکیټ کې بیا $500 ته رسیږي د سوداګرۍ سنوي د خونی د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان بازار ته 15% تیل د ایران لخوا برابرېږي دغه اندېښنو ته په کتنې امریکا ویلي چې پر ایران باندې په خپلو بندیزونو کې د چابهار بندر نه دی شامل کړی امریکا وایي چې دا کاري پر افغانستان د امریکا د بندیزونو د اغیزو د کمیدو لپاره کړی دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اوریدونکو ځایي مقامات وایي چې په هلمند کې د وژل سوو پولیسو د پیښې په اړه یو نظامی پلاوی پلټنې پیل کړي د هلمند د والی ویان عمر ځواک امریکا ژغته وویل چې تیر شپه د لشکرګاه ښار په لس کیلومتر کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال هوایي برید شوی چې په ترڅ کې د یو لوړ پوړي منصبدار په ګډون کان شمیر پولیس وژل سوي دي ځواک زیاته کړه چې لا هم د وژل سوو او ټپي سوو شمیر دقیق نه دی خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان امریکا ژغته وویل برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی چې پر مهال یې 19 افغان پولیس وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند ولایتي شورا له رئیس سره په دې اړه مرکه کړې ده
بلی مهربانی د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان صاحب، دغه حادثه چیرې مبینسه سوی د تلپاتو اخیری رقم چی شدی؟
اخیری جزئیات هم دغه دي چې بس تقریبا موږ څه معلومات کړی دي، نور کسان نشته په کې، ولس نفر شهیدان دي او څوارلس نفر زخمیان دي.
بلی، د هلمند ولایتي مسولین وایي چې لا هم تر اوسه پورې د دې تفکیک نه دی سوی چې د هوایی عمله بل ملي قواو کړی دی او که افغان هوایی قواو. ستاسو معلومات چی شي په دې اړه باندې؟
بالکل بالکل، خارجي قواو دا کار کړی دی، افغان قواو نه دي ورسره شکیلې. زموږ معلومات په اساس باندې تر اوسه پورې ولې اماده دي د لپاره آی حد فکر کوم په مرکز کې ټاکل شوی آی حد را روان دي سیمه معلومات کوردیناتر څه د نږدې وګوري د مرکز لشکرګا یا هلمند ولایت امانګي وایي چې موږ نه چاته کوردینات ورکړي او نه معلومات ورکړي او نه مو غوښتنه ځینې کړې ده چې تاسې په دغه سیمه کې جنګ دی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي په ما کې وکړي. هغه د سیمې د شپږ سوه یو نمبر شارع کنډک مسولین بعضې کسان چې پاتې دي هغوی هم وایي چې موږ نه د کومک غوښتنه ځینې کړې او نه مو کوردینات ورکړي دي.
تشویش مو په دې مورید باندې چی شې دی؟ دا څون اندیشنو کوون کې خبره ده د هلمند لپاره؟
تشویش مو په دې مورید باندې دا دی چې باید داسې عمل نه وای شوی، دا د تشویش وړ خبره ده او په هلمند کې دا ولنې ځل نه دی، دا تکراری کار دی چې کیږي. دا شان موږ وای چې په دوه غټه شوی باندې چې د تروریزم د محو کولو لپاره مبارزه روانه ده او هغه کسان چې د دې سره په اصطلاح په د تروریزم په جګړه کې شکیل او روان دي، افغان حکومت هم دی ورسره، نو د دونو لوړ تعداد کسانو چې هغه تقریبا یو دېرش نفرو کې مرګ ژوبله رسېږي، دا په یو بمبار کې دوی له منځه وړي. دا د تشویش او اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دا ده چې باید د دې مطلق او مطلق دقیق او څېړنه وشي او محکمه و دغو کسانو ته قانوني جزا ورکړي.
ډېر زیات تشکر صاحب، ژوندي اوسي.
شکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سویس له جمهور رئیس سره د تړلو دروازو تر شا وکتل. ډیری په دې باور دي چې په دې ملاقات کې به ممکن پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په تړاو خبرې سوي وي. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي ترامپ په نړیوالو منځګړتوبونو او د امریکا په استازیتوب په ډیپلوماتیکو روابطو کې د سویس له ونډې مننه کړې ده. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په جاپان کې امریکا د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورنه کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د فارس په خلیج کې خپل نظامی حضور ډیر کړی او جنگي الوتکه او پوزیان په سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. ترامپ ایران ته د هر ډول ناوړه عمل په وړاندې خبرداري ورکړ. د سپینی ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د سویس له جمهور رئیس سره د ښاغلي ترامپ د ملاقات معلومات ورنکړل، خو ویل جمهور رئیس تل د ایران په اړه په خپلو پیغامونو کې ډیر واضح دی.
We'd like to see some behavioral change.
غواړو د هغوی پر رفتار کې یو شمېر بدلونونه ووینو. غواړو فشار زیات کړو او لکه څنګه چې ولسمشر وویل، کدوی کوم اقدام وکړي نو هغه څه چې په ځواب کې ویني خوښبې نشي.
د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې وتلی جمهوري غوښتونکی کیوین مکارتي وایي د امریکا حکومت د ایران د يرغلیز چلند شواهد لري.
We look at what has happened in the Middle East to some Saudi Arabia tankers.
مونګورو چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان له یو شمېر ټانکرونو سره څه وشول. موږ پوهیږو چې ډرون الوتکې په پایپ لاینونو برید کوي. موږ د ایران په بیانیو پوهیږو او اوس دا وینو چې ایران غواړي په ناوړه شکل امریکایان له عراق څخه وباسي.
ډیری امریکایان په دې باور دي چې ورته بیانونه په 2003 کال کې د عراق د جګړې لامل شول. له نیو جرسی څخه دیموکرات سناتور باب منندز حکومت د مهمو معلوماتو په پټولو توران کړ.
We do not need another Iraq weapons of mass destruction moment where we were false.
موږ د عراق د اټومي وسلو هغه حالت نه غواړو چې په هغه هواد کې په یو غلطه نظامی جګړه کې ښکیل شو او دا زموږ په بهرنۍ پالیسۍ کې تر ټولو لوی تیروتنه وه. بینان موږ د استخباراتي معلوماتو پرته چې خطرات د خطراتو ارزونه او د ارزونو قدرت یې راته نه معلوم کړی نشو کولای پر ځای بهرنۍ پالیسی جوړه او د ملي امنیت پریکړې وکړو.
د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی جمهور رئیس ته هغه وخت یاد کړ چې هغه د عراق د جګړې مخالف وو.
یو هغه مورد چې زه له جمهور رئیس سره موافق وم هغه دا و چې موږ دواړه د عراق د جګړې مخالف وو. که څه هم د هغه یو شمېر پلویان نوموړی تحریکوي، خو زه هیله من یم چې هماغه نظریه په جمهور رئیس غلبه وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ په توکیو کې وو او هغه په فارس خلیج کې د ثبات د پاتې کېدو په هدف له جاپان سره د کار کولو ژمنه وکړه. هغه وویل د ایران له اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته تهران حد اکثر محدودیتونه تجربه کړي دي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نوریدونکو د روژې د میاشتې په مناسبت په کندوز کې په مجموعي ډول تر 3600 زیاتو بېوزلو کورنیو سره د سیمه ییزې دولتي ادارې او مرستندویو موسسو لخوا مرستې وسوې.
په کندوز کې د خیریه موسسو او سیمه ییزې دولتي ادارې لخوا له غریبو کورنیو سره د مرستو کولو لړۍ دوام لري. د روژې په میاشت کې په دغه ولایت کې د جګړه ځپلو، بې ځایه شوو او نورو غریبو 3600 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدي پیسو مرسته شوې. کندوز جګړه ځپلې ولایت دی چې اکثر خلک یې د کاروبار د نشتوالي او په جګړو کې د مالي زیان د وروښتو له امله د کورنۍ ورځنی مصرف نشي پوره کولی. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې د روژې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تقریبا له څه باندې 3600 کورنیو سره 9.5 میلیونه افغانۍ نقد مرستې کړې دي. هغه زیاتوي چې په دغو کورنیو کې جګړه ځپلې، د طبي پیښو زیانمن شوي کورنۍ او غریب خلک شامل دي. مرادی وایي چې 2600 کورنیو ته 15,000 افغانۍ او پاتې کورنیو ته د ځینو خیریه موسسو لخوا 12,000 افغانۍ نغدي مرستې ویشل شوې دي. نوموړی زیاتوي چې مرستې د قندوز د مرکز په ګډون د ولسوالیو خلکو ته هم ورکړل شوې. د قندوز مسؤلین پر خیریه بنسټونو او سرمایدارو باندې غږ کوي چې په روژه کې باید له نادار او غریبو کورنیو سره مالی مرسته وکړي. د قندوز د والی مرستیال نجیب الله وایي دوی هغو کورنیو ته هم مرستې ورکوي چې په جګړه کې کورونه نړېدلي دي.
فامیل بی بزاعت و خاصتا در جنگای اخیری که در ولسوالی 14 خانه هایی که فامیل هایی که متضرر شده بودن.
لغریب و کورنی و پا زنگری توگل حق و کورنی و سر نقدی مرسته و شوه چه در 14 ولسوالی که در جگری لعمل زیان من شیوی و. د قندوز د ماجرینو چارو رئیس وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغو کورنیو ته چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د کور د وسایلو مرسته وکړي.
برای فامیلا است، برای هر کدام چون 12,000 افغانی و همچنین ضرورت مواد غذایی دو ماهه یک فامیل.
دغو کورنیو سره د مرستندوی موسسو لخوا 12,000 افغانۍ نغدي او د یوې کورنۍ لپاره د دو میاشتو خوراکي موادو مرستې وشوي. سکل قندوز ته یو شمېر هغه مرستندوی موسسې چې د دغه ولایت د سقوط پر وخت وتلې وي بیرته راستنې شوي او فعالیت یې پیل کړی دی. د قندوز والي څه موده وړاندې ویلي وو چې 6-8 بهرنۍ او داخلي موسسې بیرته راستنې شوي چې په سیمه کې به د بیا رغونې تر څنګ د مرستې رسولو کارونه هم کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د لوګر اوسیدونکو شکایت لري چې د روژې پر راتلونکو سره په دغه ولایت کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. دوی له شاروالۍ غواړي چې د نرخونو کنټرول ته پام وکړي.
د لوګر اوسیدونکو نظیر ګل چې په لی عالم خار کې د روژمات لپاره د خوراکي توکو پر رانیولو بوخت وو، د روژې پر راتلو سره د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو له لوړېدو شکایت وکړ. د ده په وینا له دې کبله چې په روژه کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي، خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. نظیر ګل له دولتي مسؤلینو د نرخونو د کنټرول غوښتنه لري.
نرخونه خو وروره رښتیا تم هر کال یې طریقو پورې خار ځانی خو چې کله روزه را داخله شي له خیره داسې ښه قیمتونه په کې دي. وروره خلک مشکلات لري، خلک د سهار و ماښام نه لري، خلک ډېر غټ له مشکلاتو سره مخامخ دي او خلک ډېر کمزوري دي. نو باید نرخو سره ډېر خیال وساتل شي. بیا د مبارکه میاشت رمضان خو چې دا خو
په داسې حال کې چې د روژې په راتلو سره د اسلامي نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې رالویږي، په افغانستان کې د روژې په میاشت کې دغه مواد نرخونه لوړیږي. د لوګر اوسیدونکو ګلاب خان آشنا رادیو ته وویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم د روژې پر اتلو سره د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
او 500 روپۍ وړې جکسې وو ورز چې جکسې وې دي وړې جکسې وې دي یو شي کې بار هر شی تبدیل دي. مو خوایز روزه کې برزانی راشي روزه کې پول قیمتې راوسته چې یو شی ارزانه یې کده مو روزه ده بس په روزه کې خلک دومره پیدا کړی نشي کولای.
د لوګر اوسیدونکو پر دولت په ځانګړې توګه د پولي عالم خروالۍ پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې د هغوی د نغېړې لوکبل نرخونه لوړ شوې دي. دوی له خروالۍ نه پر دوکانونو د جدي سارنې غوښتنه کوي.
او روژه کې باید دوی راشي په روژه کې هر څه اوچت کی ولی اوچت کی باید روژه کې نه ده کوم مسلمانان ډېر ستونزې لري باید راټیټی کی دا او دوی په روژه کې جګی ولی جګی باید کنټرول کی باید په روژه کې نه ده کنه ډېر ک ټیټی باید او چې ځکه چې وزه د افغانستان د مظلومو لس لپاره دا پایده ده.
بلور ته د پولي عالم خروال نصیر احمد علیزی هم منی چې د روژې پر اتلو سره په دغه ښار کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې خو زیاتوي چې د بیو کنټرول لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي.
متاسفانه د موږ ښاریان د روژې په اولو شپو کې نرخونه له 20% پورې پورته بیولې ولو خو موږ د روژې له اولې ورځې ونیسې چې اوس جریان لري په ډېر جدیت سره نیولی ده. خو انشاءالله په هفته کې موږ دغه ټول نرخونه راکنټرول کړلو. هغه خلک چې شی بې کیفیته ولو یا یې ګرانه خرڅول هغه هم ټول جریمه کړي دي د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په همدې حال کې د پولي عالم ښار دوکانداران وایي چې د توکو د بیې په لوړېدو کې د دوی ملامتیا نشته ځکه چې اصلا دوی ته په لوړه بیه راځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکرې دی رپورټه. سږ کال په دسمبر کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو دیش کلونه پوره کیږي او یو مستند فلم چې د افغانستان د مجاهدینو او سره پوځ ترمنځ د دغه لس کلن جنگ په اړه یو آزاد روسي فلم ساز جوړ کړی دی د حقیقت ورڅخه څرګندېږي چې پر افغانستان باندې د نظامي برید له امله د روسیې په ټولنه کې چې کوم اختلافات پیدا شول تر نن ورځې پورې دوام لري او د جنگ زخمونه نه دی رغېدلي. د مسکو څخه به د امریکا ژغ د خبريال ایګور سیخانیکا د رپورت خلاصه زموږ همکار سی سلیمان شاه تستول ولی.
د افغانستان په نهه کلن جنگ کې د پخواني شوروي اتحاد برابر 15,000 عسکر وژل شو او ان تر نن ورځې پورې د دغه جنگ په اړه د روسي په ټولنه کې ګرم ګرم بحثونه روان دي. نوی مستند فلم چې له افغانستان نه تلل تر عنوان لاندې د روسیې د فلمونو پیژندل شوي ډایرکټر پاول لونګین لیکلی دی ټاکل شوی ده چې د مې په لسمه د جمعې پورې سپور شي. د افغانستان د جنگ له پیل کېدو نیولې ان تر پای پورې پېښې پکې ذکر شوي دي. د روسانو ترمنځ یو لړ تازه جنجالونه او شخړې هم راپورته شوي دي. فلم ساز پاول لونګین وای غوښتلې چې د جنگ په ضد فلم جوړ کړي او د شوروي اتحاد او افغانانو ترمنځ د دغه بې هدفه نه سنجول شوي او بې رحمانه جنگ په باب خپل نظر د روسیې له ولس سره شریک کړي. هغه نه یوازې دا چې د دغه خونړي جنگ زاړه زخمونه راوسپړدل په عین وخت کې په ټولنه کې موجود اختلافات هم رابرسیره کړي دي. Павел Лунгин امریکا غکته ویل دغه ناسور زخمونه تر وسه نه دي خشوي د خلکو په ذهن کې هماغه شان پراته دي چې بل اخره د هغوی په ذهنونو کې تخریبيږي. زینو روسی سیاست پوهانو د سور پوز د بخانه او عسکرو د خدماتو ادارو او سیاسي فعالانو د افغانستان نتل فلم جوړون کې سخت ټکولې او ډیر تون انتقادونه پرې کړې دي. فلم ساز ایګور لونګین په خپل دی فلم کې په ډیر بے باکانه انداز د افغانستان د مجاهدینو او د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو ترمنځ د جنگ صحنې ترسیم کړې دي او همې د نظامی عملیاتو په دوران کې د روسي عسکرو لخوا د ولسي خلکو د شتمنۍ د تلا کولو او د نشې په حالت کې د روسي د عسکرو ترمنځ د نښتو او خوډب صحنې ښکل کړې دي. خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د 14مې اردو یو عسکر چې خپل ځانې نورات ترګرګوریان په نوم معرفي کړ د دغه فلم د محتویاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ. دا شیان زموږ د ځوانانو سپکاوی او توهین دی. تعلیم یافته خلکو د خپل ملت د خدمت په روحیه سمبالو او په افغانستان کې وجنګېدل. د پریزیدنت نیوز پیپر په نوم د وی ورسپانې مسول مدیر سرګی کامکوف هم په دیاړه خپل نظر څرګند کړ او ویل هغه څه چې په دغه فلم کې خودل کیږي رښتیا نه دي. زمونږ عسکر نه لوټمارانو او نه شرابیانو، د وی با ډیسپلینا او منظم اردو عسکرو. مخالفان د دې مستند فلم جوړونکي د لویدیځو قدرتونو جاسوس بلي او پر کرملین غږ کړی چې د کار جواز یې فسخه کړي. خود فلم جوړونکي د مخالفانو د انتقادونو او نیوکو په ځواب کې وایي ځینې خلک چې د شوروي ذهن او سوچ څښتنان دي د روسیې د ټولنې په باب د هر ډول واقعیت بیانول غداری ګڼي. داسې فکر کوي چې ګواکې ما داسې نظامي رازونه افشا کړي دي چې باید له خپلو ځوانانو او خارجیانو نه حتمن پټو ساتو. ځینې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنګ او په موجوده وخت کې په خارج کې د کرملین د پوځي عملیاتو ترمنځ مشابهت ویني. د دې فلم مخالفان د دغه حقیقت لمنل نه انکار کوي او دا خبره کوي چې کرملین په نور هیوادونو کې د هغوی په وینا امپریالیستي عزائم او پلانونه نه لري. د کرملین طرفدار سرګی کامکوف هم دغه خبره نه مني چې روسیا امپریالیستي عزائم او نقشې لري. روسیا هیڅکله هم یو اشغالګر او متجاوز قدرت نه و، نه له چا سره په نظامي تلفون کې برخه اخلي او نه د خپلې خاورې د توسعه او پراختیا په لټه کې ده. فلم ساز پاول لونګین د ناقدانو په ځواب کې وایي چې هیڅکله هم موږ له اخلاقي نقطه نظر د خپل ټولنې د کړو وړو ارزیابي نه ده کړې. په دې خبره باندې موږ باور کوو چې روسیا تل حق په جانبي، خو ځینو خلکو چې په شخصي توګه دا فلم له خپرېدو نه مخکې په نندارتون کې لیدلی وایي چې دا فلم روسانو ته یوه ښه موقع او فرصت په لاس ورکوي چې د خپل وجدان په رڼا کې د ټولنې د افرادو کړو وړو ارزیابي کړي او په خپل ګریوانه کې سرونه ښکته کړي. د افغانستان هغه کلن جنگ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني مشاور برزنسکي د روسیې د ویتنام نوم ورکړی په زرهاو خلکو کې وژل شو، خود روسی مشرانو به تل خپل عسکر قهرمانان بلل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د هانګ کانګ د ام ټي آر کمپنۍ یو ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې هغه خولۍ او اصلي ورګاډي څرګندوي او همدارنګه هغه ورستای تمزای هم پکې څرګندوي او تمه ده چې په راتلونکي کال کې به د مسافرینو لپاره چمتو وي. دغه ورګاډی به د ګولۍ په څیر چټک وي او تقریبا هر میاشت به 3 میلیونه خلک پکې له هانګ کانګ نه په چین کې د ګوانګژو ایالت ته سفر کولی شي. خو د هانګ کانګ د یو شمېر خلکو لپاره به د دې پروژې بشپړېدل د یو ویرونکي خوب له رښتیا کېدلو نه کم نه وي.
هانګ کانګ ته باید د ډیرو چینایانو تګ راتک اسانه شي او دا زموږ نه خوښیږي.
میرمن چاو او د هانګ کانګ یو شمېر نور خلک دا اندېښنه لري چې په دې ښار کې د اجناسو او ځمکې بیه همدا اوس ډېره لوړه ده، نو که ډېر خلک ورته راشي بیې به نورې هم لوړې شي. له بل پلوه هانګ کانګ ته د چینایي مسافرانو د ورتګ په اړه له ډېرو کلونو راهیسې د کرکې او ناخوښۍ احساسات موجود دي، نو د دې پروژې بشپړېدل کولای شي چې د خلکو ترمنځ ستونزې او جنجال رامنځته کړي. له بل پلوه هانګ کانګ د یو راپورټ له مخې چین ته دا اجازه ورکړې ده چې په نهایي تمځای کې به د چین پولیس ځای په ځای شوي وي. له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د چا قوانین به هلته عملي کیږي. د هانګ کانګ ځوان نسل دې پروژې ته د چین د بلې هڅې په نظر ګوري چې غواړي په دغه بندري ښار باندې خپل نفوذ د یوې تجارتي او کاروباري اړیکې تر پردې لاندې ټینګ کړي.
As time goes by
د وخت په تیریدو سره که چین د ازادیو د کنټرول پالیسیو ته ادامه ورکړي نو دا به په راتلونکي کې د نه منلو وړ وي.
یو شمېر نور خلک د هانګ کانګ د نوې مشرې کاری لام په اړه شک لري چې د چین د فشار او نفوذ په مقابل کې به ودرېدلی شي او که نه، ځکه چین د هغې د انتخاباتو ملاتړ کړی و.
میرمن کاری لام به سیاسي پور ادا کاندي. دا به د هغې لپاره ګرانه وي چې دومره سیاسي ځواک او رسوخ ولري چې د هانګ کانګ د خلکو د ګټو لپاره ودرېږي.
د هانګ کانګ تجارت پیشه خلکو د اورګاډي د پروژې هرکلی کړی دی. د هغوی لپاره په نهایي تمځای کې د چینایي پولیسو موجودیت د اندېښنې وړ نه دی، بلکې په چټکۍ سره د ګمرکي اجناسو د حسابونو تصفیه کول ډېر مهم دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به دریخ پرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.